Salamuna stari mashay da mazigar tsadur bajiti tasis mukhak la satay radio nauri us da sat radio khparawane tsalar wish sata dawam lari da sarlash pago da maham tarsh pago palandu sapon na si wish pinzi wish metro da maham lash pago da sar tarsh pago pa manzani tsapa dulash pak navi da khabari khparawana pa khabaruno pailu دا روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په افغانستان کې د نری رنځ یا تبلکروز په وړاندې د مبارزې ملاتړ کوي. د سازمان نن دوشنبې د نری رنځ د نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپل ایکس پاڼې لیکلي دوی د خپلو شریکانو سره له نږدې کار کوي څو د دې وژونکي ناروغۍ څخه اغېزمن شوو کسانو کورنیو او ټولنې ته ورسیږي. که څه هم تر اوسه په افغانستان کې پر دغې ناروغۍ د اخته کسانو کره شمېر معلوم نه دی، خو د روغتیا نړیوال سازمان پر خپلې ویب پاڼې د 2012 کال شمېرې خپرې کړې چې له مخې څه باندې 30,000 کسان په نری رنځ اخته دي. سږ کال د تبلکروز د نړیوالې ورځې د هوک موږ کولی شو د ژمنې، پانګونې او عمل سره دغه ناروغي پای ته ورسوو تر شعار لاندې لمانځل کیږي. دا نوبل د سولې جایزې ګټونکي او د تعلیم فعاله ملاله یوسفزی وایي د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو بندیز د بې عدالتۍ سربیره جنسیتي تبعیض دی. یوسفزی یکشنبې په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال د پیل په مناسبت پر خپل ایکس پاڼې د ویډیو په خپرولو سره ویلي دا پرله پسې څلورم کال دی چې طالبان له شپږم ټولګیو پورته نجونې ښوونځیو ته له تګ راګرځولی دي. نږدې څلور کاله کېږي چې پر افغانستان واکمن طالبانو په ښوونځیو او پوهنتونونو کې نجونې له زده کړو محرومې کړې. د ملالې یوسفزۍ بنسټ په سازمانونو او اشخاصو غږ کړی چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو لپاره د یووالي او ملاتړ لپاره سره ودرېږي. امریکایي او روسي چارواکو نن دوشنبې د سعودي عربستان په کوربتوب د اوکراین د سولې خبرې اترې پیل کړې. د روټرز خبرې اژانس راپور له مخې د مذاکراتو موخه په اوکراین کې د ولسمشر ټرمپ لپاره د وړاندیز شوي اوربن پراخېدل دي. د روټرز په ټکو دا مذاکرات پرون ماښام پیل شوي دي. پرون یکشنبې بیا امریکایي او اوکراني چارواکو هم کتنه درلوده او په اوکراین کې د سولې په تړاو خبرې کړې وې. دا ترکیه د خبرالانو ټولنه وایي د استنبول د خروال د نیولو پر ضد د لاریونونو په تور نه خبرالان نیول شوی دي. د ترکیه د خبرالانو ټولنې نن دوشنبې ویلي ترکی پولیسو هغه خبرالان نیولي چې د استنبول له خروال اکرام امام اغلو د نیولو پر ضد لاریونونو ته خبري پوښ خور کړی و. د ترکیه یوې محکمې د استنبول پر خروال د اداري فساد تورونه لګولی دي. امام اغلو وروسته له هغه ونیول شو چې ټاکل شوی وه د 2023 کال د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د خلکو ولسي ګوند لخوا چې اپوزیسیون دی د مارچ په 23 پیاوړی چونه کې نومان شي. اوکران وایي د روسیې له توغول شو نن نه نوي بې پیلوټه الوتکو څخه یې 50 غورځولی دي. د روټرز خبرې اژانس راپور له مخې نن دوشنبې د اوکراین هوایي ځواکونو ویلي چې له دغو نه نوي بې پیلوټه الوتکو 46 نورې خپل هدفونو ته رسېدلي نه دي. د پاتې شپږو بې پیلوټه الوتکو د سرنوشت په اړه جزئیات نه دي خپاره شوي. اوکراني ځواکونو د لسګونو روسي بې پیلوټه الوتکو د نسکورولو اعلان په داسې حال کې کړی چې د دې هیواد استازو تېر ورځ په سعودي عربستان کې د امریکایي پلاوي سره د روسي سره د اوربند په اړه خبرې وکړې. اوکراین د خبرې اغېزناکه بللې وي. او د افغانستان کرکټ بورډ له بوسوبي کرکټ او ورزشي کمپلیکس سره د 5 کلنې همکارۍ تړون لاسلیک کړ. د افغانستان کرکټ بورډ نن دوشنبې پر خپل ایکس پاڼې د دې تړون د لاسلیک کېدو خبر ورکړې ویلي دي چې دا تړون د روان 2025 کال څخه تر 2029 کال پورې د عملي کېدو او اجرا وړ دی. تاسې خبرونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې را سره دا مطلب واوریدل شي. دا تعلیم فعال او د سوبل د سولې د نوبل د جایزې ګټونکې ملالا یوسفزۍ وایي چې طالبان دې پر نجونو د زده کړو بندیز لرې کړي. دغې په ټکو چې دا د نجونو په وړاندې لویه بې عدالتي ده. وړاندې به په دې اړه باندې د افغان نجونو غوښتنې هم درسره شریکې کړو چې یو ځل بیا یې د طالبانو په حکومت غږ کړی چې دوی ته د زده کړو اجازه ورکړي. دا غوښتنې په داسې حال کې دي چې د یکشنبې په ورځ په افغانستان کې نوی تعلیمي کال پیل شو. هلکان ښوونځیو ته ستانه شو خو نجونې بیا هم له زده کړو پاتې دي. په افغانستان کې د زده کړو له بندیز سربیره خلک له فقر او بېوزلۍ هم کړیږي. هلمند کې بیا میشت خلک وایي
هلمند میشت منطقه چې ده اقتصادي وضعیت یې ډېر خراب دی، خلک یې ډېر ناراحت دي او خلک یې ستړي دي. هغه کومې نړیوالې موسسې چې کومکونه کول تر ډېره پورې د هغوی فعالیتونه په ټپه درېدلي دي.
چې د روژې په مبارک میاشت کې خلک څنګه د خپل کور مصارف پوره کړي او ماښامې تیاری په دې اړه به هم درته د روژې په رنګونو کې د اورېدونکو پیغامونه ولرو. دا به هم راسره به اورئ چې په هلمند کې یو خیریه بنسټ خلکو ته مفت تداوی پیل کړي. دا چې په کومو ولسوالیو کې ده په دې اړه هم درته جزئیات لرو. نور مطالب هم شته، اړتیا هم غواړو.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیام ستړی مشه زه فریده سیاله. د سولې د نوبل جایزې ګټونکې ملالۍ یوسفزۍ ویلي په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو بندیز نه یوازې بې عدالتي بلکې جنایت دی. د ملالۍ بنسټ افغان نجونو ته په یو لیک کې په افغانستان کې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ته په غبرګون کې ویلي چې طالبانو د څلورم کال لپاره د افغان نجونو د زده کړو حق غصب کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې وړمه ورځ د پلازمېنې کابل په ګډون د افغانستان په سړو سیمو کې نوی ښوونیز کال په داسې حال کې پیل شو چې دا څلورم پرلپسې کال لپاره یو وار بیا له شپږم ټولګیو پورته نجونې زده کړو ته ورونه غوښتل شوې. تفصیل اکرام الله اکرام ناوړو.
په افغانستان کې د نوي ښوونیز کال له پیل سره هممهاله د سولې د نوبل جایزې ګټونکې ملالۍ یوسفزۍ وایي طالبانو د څلورم کال لپاره د افغان نجونو د زده کړو حق غصب کړی دی. د ملالۍ بنسټ د یکشنبې په ورځ افغان نجونو ته په یو لیک کې په افغانستان کې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ته په غبرګون کې ویلي دا بندیز نه یوازې بې عدالتي بلکې جنایت دی. ملالۍ یوسفزۍ هم په یو ویډیو بیان کې چې د هغې د بنسټ په اکسپانه خپور شوی ویلي
For 4 years the Taliban have denied
طالبانو د سلورم کال لپاره د افغان نجونو د زده کړو حق غصب کړو. د نجونو پر زده کړو بندیز نه یوازې ژوره بې عدالتي ده بلکې یو جنایت دی. داسې جنایت چې زه هیڅکله نه منم.
د ملالۍ بنسټ له لوري په خبر شوی لیک کې راغلی چې افغان جونې هر سهار خونځي او ته د تک پر ځای په یوې داسې ټولنه کې راپاتېږي چې د دوی راتلونکي یې غلا کړي. ملالۍ بنسټ ویلي طالبان نه یوازې د نجونو د زده کړو مخه نیسي بلکې په سیستماتیک ډول د ټولنې له ټولو اړخونو څخه خزې لري کوي. دغه بنسټ د نړۍ له ګوډ ګوډ څخه افغان نجونو ته د یو شمېر نجونو استول شوي پیغامونه خپاره کړي چې ویلي دي تاسو د جګړې یا طبي ناورین له امله له زده کړو محروم نه یاست بلکې یوازې د دې لپاره چې نجونې یاست ښوونځیو ته د تګ حق درڅخه اخیستل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې وړمه ورځ د پلازمېنې کابل په ګډون د افغانستان په سړو سیمو کې نوی ښوونیز کال په داسې حال کې پیل شو چې د څلورم پرلپسې کال لپاره یو وار بیا هم له شپږمو ټولګیو پورته نجونو ته د زده کړو اجازه ورنه کړل شوه. یو شمیر افغان نجونې وایي د زده کړو په برخه کې هیلې ورځ تر بلې خاورې کیږي او اوس فکر کوي چې بیا به هیڅکله هم په ښوونځیو کې د زده کړو لپاره اجازه ورنه کړل شي. د ننګرهار یوې زده کوونکي چنې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي. ازادي راډیو ته وویل
سربیره پر دې چې موږ هر امر منون کې وو خو بیا هم د دوی اصلي هدف د نجونو نه زده کړې کول دي. خو افغان ولس د اوناس طبقې ته په هر رشته کې ضرورت لري. خو غوښتنه مې دا ده چې نور زموږ په احساساتو باندې ملنډې مه وهئ، خو زموږ د احساساتو سره لوبې مه کوئ.
د پلازمېنې کابل اوسیدونکي بهار چې د اتم ټولګي زده کوونکي ووایي سکالي هیله لرله چې د زده کړو اجازه به ورکړل شي.
مکتبای مرد دوباره باز کنند
زمون خوانزی پرانیزی مونگ هم غواړو چې د هلکانو په سیر زده کړې وکړو او په راتلونکي کې د خپلې ټولنې په پرمختګ کې ونډه واخلو. اوس مهال مونږ هغه مرغوی ته ورته یو چې په پنجرو کې بندي کړلې شوې وي. هیله ده مونږ له حالاته وباسئ.
بندي سیمه مې خوایم دوباره باز شم.
دا په داسې حال کې ده چې د شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یونیسف ویلي چې سږ کال له زده کړو 1400 نجونې بې برخې شوي. دغه صندوق دغه راز خبرداری ورکړی چې که دا وضعیت دوام وکړي تر 2030 کال پورې به له زده کړو د بې برخې شوي نجونو شمېر له 4 میلیونو واوړي. که څوم نړیوالې ادارې د بشري حقوقو مدافع ډلې او افغانانو پر لپسې له طالبانو غوښتي چې دا بندیز لرې کړي، خو د طالبانو حکومت چې د دې بندیز په لومړیو کلونو کې د نجونو د زده کړو په اړه د یوې تګلارې د جوړولو خبره کوله، اوس داسې ښکاري چې یو شمېر واکمن مشران د نجونو پر مخ د زده کړو د دروازو له پرانستلو سره موافق نه دي.
په راپور کې مو اوریدل چې د ملالۍ بنسټ له نړیوالې ټولنې او همدارنګه هغو اشخاصو چې د تعلیم په برخه کې کار کوي غوښتنه کړې وه چې یو ځل بیا د طالبانو پر حکومت غږ وکړي چې افغان نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې پرون یکشنبې په افغانستان کې نوی تعلیمي کال پیل شو، هلکان ښوونځیو ته ستانه شوي، خو له شپږم ټولګیو پورته نجونې د پلازمېنې کابل په ګډون په سړې سیمو کې بیا ښوونځیو ته ور ونه غوښتل شوي. دا پر لپسې دریم کال ده چې نجونې ښوونځیو ته نه ځي. دا په داسې حال کې ده چې له شپږم ټولګیو پورته نجونې په داسې حال کې ښوونځیو ته بیرته نه دي غوښتل شوي. یو دغه بندیز د نړیوالو ادارو په ځانګړې توګه هغه چې د تعلیم په برخه کې کار کوي غبرګونونه راپارولی دي. د زده کړې نشي تم کېدی بنسټ پرون ویلي چې دغه بندیز د منلو وړ نه دی او هیڅ توجیه نه لري. د صندوق پر خپلې ایکس پاڼه لیکلي دي چې هر نجلۍ له هیڅ ډول استثنا پرته حق لري چې په سوله کې زده کړې وکړي او د زده کړې فرصت ولري. تفصیل له فیروز عزیزی نورو.
په افغانستان کې شپږم ټولګی پورته د نجونو له حضور پرته د یو بل ښوونیز کال د پیلېدو په اړه د خبرګونونو په دوام د زده کړې نسي تم کېدی. ایجوکیشن کناټ ویت د ملګرو ملتونو صندوق ویلي د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو د بندیزونو له امله 2.2 میلیون نجونې له زده کړو بې برخې شوي چې دا شمېره ښایي تر 2013 کال پورې له 4 میلیونو واوړي. د صندوق د شنبې په ورځ د مارچ په 22 په خپله ایکس پاڼه ټینګار کړی چې هر نجلۍ له هیڅ ډول استثنا پرته حق لري په سوله کې زده کړې وکړي، فرصت ولري او راتلونکي ته په هیله منتیا پرمختګ وکړي. په ورته وخت کې د دې صندوق د وکالت او اړیکو څانګې مشر کینټ پیج د یک شنبه په ورځ د مارچ په 23 په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دا بندیز د منلو وړ نه دی او هیڅ توجیه نه لري. نوموړي زیاته کړې هر هلک او انجلۍ پرته له دې چې څوک او چیرې دی د زده کړو حق لري. مخکې تر دې د بخښنې نړیوال سازمان هم په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د بندیز د لغوه کېدو غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې له زده کړو یو شمېر محروم نجونې وایي پر زده کړو یې د بندیز دوام نه یوازې د دوی بلکې د هیواد راتلونکی هم له ګواښ سره مخ کوي. د کابل ښار اوسیدونکو بهار ازادي راډیو ته وویل
له زده کړو پرته موږ د تیارو خوشحال کېږو او د خپل هیواد د بیا رغونې وړتیا له لاسه ورکوو. دا یو ډیره لویه بې عدالتي ده او د یوې ټولنې د نیمایي نسل پر وړتیاو یو برید دی چې د افغانستان راتلونکي په بشپړ ډول منځه وړي.
دا یادونه ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وشي صندوق یونیسف د شنبې په ورځ د مارچ په 22 ویلي و چې د طالبانو لخوا پر زده کړو د بندیز د دوام له امله د نوي ښوونیز کال له پیل سره په افغانستان کې له زده کړو د بې برخې شوي نجونو په شمېر کې 4 لک نور هم ور اضافه شوي دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي رادیو څلروش ساته. تاسې موږ غږ ازادي رادیو نوري او تاسې د رادیو خبرونه څلروش ساته دوام لري. اوس به هم غونډي پاکستان ته ورشو. په پاکستان کې میشت زرګون افغان پناه غوښتونکي چې امریکا ته د تګ کې سونه لري په سرخلاص لیک کې د پاکستان له صدر اعظم غوښتنه کړې چې دوی د اخراج له امره مستثنا کړي. په دې لیک کې یو کاپي ازادي رادیو ته هم سوال شوی راغلی چې دغه ډله افغان پناه غوښتونکي باید د اخراج د بروسی قرباني نه شي بلکې دوی ته اجازه ورکړل شي چې د کیسونو تر څېړنو پورې په دې هیواد کې پاتې شي. تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
د مارچ د یو دیرشمې نیټې په رانګدې کې دوه سره په پاکستان کې نه یوازې د ای سی سی کارت لرونکي او بیا اسناد افغان کډوال اندېښمن دي بلکې په دې هیواد کې میشتو یو شمېر افغان پناه غوښتونکو د پاکستان له صدر اعظم غوښتي چې دوی دې له دې امره مستثنا کړي. دغه افغان پناه غوښتونکو په یو سرخلاصي لیک کې چې یو کاپي د دوشنبه په ورځ د مارچ 23 ازادي راډیو ته رسیدلی راغلی چې دغه افغانان نه باید د اخراج د پروسې قرباني شي او دوی ته باید اجازه ورکړل شي چې د کیسونو د پروسې تر بشپړولو په دې هیواد کې پاتې شي. د دې لیک یو لیکونکي ادمامت حکیمي ازادي راډیو ته وویل چې دغه لیک د 15 لزر کیس لرونکو افغان پناه غوښتونکو په اساس ولې کل شوه دی.
دولت پاکستان برهبری شهباز شریف قبلا
دیوای د شهباز شریف په مشرۍ پاکستانی حکومت د مارچ 14مه د هغه افغان کډوالو لپاره چې د ای سی سی کارتونه لري ورسته یې نیټه ټاکلې. هغه په ناغتون کې چې نور هیوادونو ته د تک کیسونه لري باید د دې پروسې قرباني نشي. موږ د 15,000 کیسونو چې امریکا ته د تک کیسونه لري او په پاکستان کې د دوی په سازوالي یو لیک ولیکل چې په دې کې د پناغتون کوټول ستونزې ځای شي او په دې لیک کې مو د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف غوښتنه وکړه چې د امریکا کیس لرونکي باید له دې امره مستثنا شي.
امریکا استثناء قرار
داده شد. په دې لیک کې د غراز لیکل شوی چې امریکا ته کیس لرونکو افغان پناه غوښتون کې ډیرې د امریکایي ځواکونو په خواني ترجمانان، خبريالان، د خزو د حقونو فعالان او نور متخصصین دي چې افغانستان ته د استول په صورت کې له خطر سره مخ کیدای شي. وړاندې راغلي ډیرې افغان پناه غوښتون کې چې په پاکستان کې انتظار کوي د کیسونو د څېړنې لپاره یو د موده انتظار کړي او د امریکا د ویزې د ترلاسه کولو په تمه دي خو افغانستان ته استول کیږي ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ کیږي. دوی ویلي پاکستان په دې کار سره د ټولو بشر دوستانه او نړیوالو اصولو خلاف عمل کوي چې دغه هیواد لاسلیک کړي. په دې لیک کې دغه راز په پاکستان کې د ویزو د مودې د غزولو موضوع هم یاده شوی چې مخکې موده درې او شپږ میاشتې غزیدله خو اوس یې یوازې یوه میاشت هم دیږي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ واک ته له رسېدو وروسته د جنورۍ په 16مه امریکا کې د کډوالو د بیا میشتېدنې پروګرام د دریو میاشتو لپاره وځنډوه. د امریکا د متحده ایالاتو حکومت د افغان کډوالو د لیږد د ځنډولو په تړاو ویلي چې هغه هیواد ته استول شوي افغانان د امنیت له پلوه په سمه توګه نه دي څېړل شوي. په همدې حال کې په اسلام آباد کې میشته یو افغانه پناه غوښتونکي چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي وویل د ویزې موده یې پای ته رسېدلې او که افغانستان ته ډیپورټ شي له خطر سره به مخ شي.
اوس مې ویزه هم ختمه شوې ده او زما لپاره ډېر مشکل دی چې زه هر میاشت ویزه واخلم. دلته زموږ کیسونه دي هغه که موږ جبرن وایستل شو د پاکستانه یا ډیپورټ شو نو زموږ ژوند ته ډېر لوی خطر دی.
دا په داسې حال کې ده چې نږدې یوه میاشت وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار خبرداری ورکړی و چې که په دې هیواد کې میشت افغان پناه غوښتونکو کیسونه د امریکا له لوري ونه منل شي او یا هم په ځنډ وڅېړل شي دوی به دغه افغانان د غیر قانوني کډوالو په توګه وپېژني او له دې هیواده به یې افغانستان ته واستوي. پاکستان پریکړه کړې چې د رواني مارچ په 1 ټول هغه افغان کډوال چې د ای سی سي په نوم د مهاجرت ځانګړي کارتونه لري باید دا هیواد پرېږدي. کنه د اپریل په لومړۍ نیټه به یې له پاکستانه د ایستلو عملیات پیل شي.
ازادي رادیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د افغانستان په اړه وړاندې نور مطالب هم درته لرو خو اوس یوه نړیواله موضوع اخلو. د امریکا او روسیې د استازو ترمنځ خبرې اترې نن په سعودي عربستان کې پیل شوې. ویل کېږي چې د دې خبرو اترو موخه په اوکراین کې د پراخ اوربن په لور پرمختګ دی کوم چې د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا وړاندې شوی دی. یو ورځ وړاندې د امریکا استازو هم په سعودي عربستان کې د اوکراین له استازو سره پورې د موضوع خبرې کړې وې. نور جزئیات د اوس احمد صاحب راپور کې اورو.
کرملین نن د شنبه د وری سلورمه وویل چې روسیا او متحده ایالات د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره یوې موافقې ته د رسیدو اړتیا په اړه ګډ تفاهم لري خو لا مختلف اړخونه شته چې باید کار پرې وشي. ریوټرز خبري اژانس کرملین د وین دیمیتری پیسکوف له قول راپور ورکړی چې وایي د مسکو او واشنگتن ترمنځ خبرې اترې په سعودي عربستان کې ترسره کیږي. پر تخنیکی مسایلو متمرکز دي چې پکې د تور سمندرګي د نوښت موضوع هم شامل ده کوم چې د سیمې د کښتیو د امنیت اړوند دی. د روسیه او امریکا پلاوینند د اوکران د کرکوی چې د هلپاره د خبرو اترو دوهم پړاو پیل کړ. دا خبرې اترې د یکشنبې پورې د امریکا او اوکران د چارواکو ترمنځ تر غونډې وروسته ترسره کیږي. د امریکا پلاوی تر اوسه د یکشنبې د ورځې د اوکران سره د خبرو اترو په اړه څه نه دی ویلي خو د اوکران دفاع وزیر رستم عمروف چې په دې غونډه کې د خپل هیواد د پلاوی مشري کوله خبرې اترې رغنده وبللې. هغه په ایکس پانه کې لیکلي چې د اوکران د ولسمشر ولادیمیر زلنسکی هدف د اوکران او ټولې اروپا لپاره د عادلانه او تلپاتې سولې تامینول دي. هغه ویل چې هیواد یې هڅه کوي چې د موخه په واقعیت بدل کړي. په اوکران کې د روسیې د جګړې د پای ته رسولو لپاره خبرې اترې په داسې حال کې روانې دي چې اوکراني ځواکونه په هیواد کې د روسیې د بې پیلوټ الوتکو د بریدونو راپور ورکوي. اوکراني ځواکونه دا کړي چې په یوه ورځ کې د روسیې لخوا د 99 توغول شوي بې پیلوټ الوتکو څخه 50 یې غورځولې دي. د ریوټرز خبري اژانس د شنبه د وری سلورمه د اوکرایني ځواکونو په حواله راپور ورکړی چې شپږ دیرش روسي بي پيلوټ الوتکې موخته نه دي رسیدلي. دا لا څرګندونه ده چې د پاتې شپږو بي پيلوټ الوتکو سره څه شوي دي. په سعودي عربستان کې د خبرو اترو څخه یوه ورځ مخکې اوکراین ویل چې کیف ته نږدې د استوګنو ودانوي باندې د روسي په برید کې یو 15 کلن ماشوم او یو 11 میاشتنی ماشوم وشل شوي دي. کیف هم د دې بریدونو پر وړاندې د ځواب اعلان ورکړ. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ژمنه کړې چې د روسیې او اوکراین ترمنځ به جګړه پای ته رسوي او لمدې عملی د اوکراین سره د خبرو اترو په لومړي پړاو کې د دیرش ورځني اوربند وړاندیز وکړ چې اوکراین ومنله، خو روسیې ونه منله او ویل چې په دې اړه ملاحظات شته.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
دا مارچ په څلور وشتمه په خوست کې د خصوصي روغتي بنسټ لخوا په روانو خراب اقتصادي حالاتو کې د 1500 بې وسله ناروغانو د وړیا درملنې درې ورځنی پروګرام پیل شوی دی. په دې پروګرام کې د ناروغانو کتنه، لابراتواري معاینات او درمل ټول وړیا ورکول کیږي. د برنامې منتظمین وایي له دې کارې موخه په روانو ناوړه اقتصادي حالاتو کې د ناروغانو لاسنیوي، هغوی سره د خپل سری درملنې پاز یانونو په حواله او د معیاري درملنې ته د غوي هڅ سوال دي. تفصیل لسیمې په دې راپور کې اورو.
دا ځل په خوست کې یو خصوصي روغتیايي بنسټ د دې ولایت مرکز او ولسوالیو د 1500 بې وزله ناروغانو د کتنې، لابراتواري معایناتو او هغوی ته د وړیا درملو د ورکولو درې ورځنی پروګرام پیل کړ. د برنامه منتظمینو د دې کارموخي د بې وزله ناروغانو د درملنې په کار کې د خپل دینی او بشرپالې ونډې ترسره کول، د معیاري درملو دودول او په ځانګړي ډول د کلیوالي او لرو پرتو سیمو خلک د خپل سره درملنې او درملو په زیانونو پوهول وخدل. د یاد روغتیایي بنسټ استاد عمران انگیز مشال رادیو تو ویل
د دې کمپونو هدف دا دی چې هغه خلک چې بې وزله دي، بې بزات دي، سبا ته خپل سری کوم معایناتونه کې خپل سری د ځان تداویونه کې نو د دوی لپاره مونږ دغه سی کمپونه جوړ کړل ترڅو دوی راشي خپل تداوی او هغه خپل معاینات هر څه په فری یا په وړیا ډول باندې ستارته ورسی.
په ورته توګه بې وزله ناروغان او ناروغ لرونکي د اقتصادي ستونزو په روان حالت کې د درملنې دا ډول وړیا برنامې ګټورې بولي او زیاتوي په خپلو امکاناتو یې ترخاره د راتلو او پروختونونو کې د درملنې وس نه لاره. یو تن ناروغ فریدالله احسان ویل
د ځاځي میدان څخه راغلی یم. دا چې اقتصادي وضعیت وزه ډیره خراب ده، افغانستان ډیر غریب ولس دی، بیا خاص کر خوست ولسوالۍ مقصد زخپل مریضی لرم، د رواني ناروغي هم لرم او د مایدې تکلیف هم لرم.
ناروغان او ناروغ لرونکي د دې ځای د روغتیا برخه د خصوصي سکتور له نورو بنسټونو هم غواړي چې په دې توګه نوري وړیا روغتیايي برنامه پلي کړي. یو بل تن ناروغ حضرت محمد همت وایي
نورو روختونونو نه نورو کلینیکونو نه مهیله دا د ترڅو دغه شان پروګرامونه په کار واچوي او د غریبو د بیوزر خلکو دغه هغه چې د پام کې ونیسي مریضي او تکلیفونه.
د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوالې ادارې هم په بیا بیا ویلي چې دوی سره د مرستو د کمیدو او په افغانستان کې په ورسته یو کلونو کې د اقتصادي حالت له خرابېدو وروسته روغتیايي اسانتیاو ته د خلکو لاسرسی کم شوی او په دې برخه کې ستونزې ډېرې شوې دي. په خوست کې ډاکټران لیکلي وړي خلکو هم غواړي چې هڅه دی وکړي له خپل سره درملنې او درملو له استعماله ډډه وکړي. یو تن معالج ډاکټر نورالحق حسن ویل
اوسنه خلکو ته چې کلیوالي سیمه کې اوسېږي نو هغه د نږدې مثلا روغتیايي کلینیک ته لاړ شي ترڅو د هغه تشخیص وشي او د دواخانو نه دغه دوا نه استعمال وي، ځکه چې ځینې دوایان وي هغه مشکل جوړوي، مرض یو وي او دوا د بل شفري، ځکه اول حالت یې ورسته مزمن حالت مرض اوړي چې بیا مریضي ډیره سختیږي او تداوی هم سختیږي.
بلخوا یو شمیر نړیوال روغتیايي بنسټونه وایي په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د خلکو د بېوزلۍ د کچې لوړېدل، د روغتیايي خدمتونو ټیټ کیفیت، د روغتیا له سکتور سره د نړیوالو مرستو کموالي او په لرې پرتو سیمو کې د خزینه معالجو او متخصصو ډاکترانو نشتوالي په دې هیواد کې د خلکو لپاره روغتیايي خدمتونه له ستونزو سره مخامخ کړي دي.
د
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کوم مستون صدرۍ اته زرته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزیما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نه د کړی دي ځان حقوق د بل حقوق د گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچیر میډال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
اوس به هم ګاونډي پاکستان ته ورشو، د هغه افغان کډوالو ستونزې به در سره شریکې کړو چې د مارچ تر یو دیرشمې پورې ورته د پاکستان حکومت وخت ورکړی چې باید له دې هېواده ووزي. دغه افغان کډوال وایي چې دا مهلت ډیر نږدې ده او دوی نشي کولی په دې کم وخت کې خپل کارونه راټول او بیرته افغانستان ته ستانه شي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د اے سی سی کارت درلودونکو افغان کډوالو ته د دغه هیواد د حکومت لخوا د وتلو وروستۍ نیټې ته نږدې یوه اونۍ پاتې ده. د طالبانو حکومت له پاکستان غوښتي چې د جبري ستنونې پر ځای د افغان کډوال په تدریجي او ابرومندانه ډول خپل هیواد ته ستانه کړي. دا غوښتنه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متفق کابل ته د پاکستان د ځانګړي استازي صادق خان سره په لیدنه کې کړې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت له لوري په یو خبره شوې خبر پاڼه کې په دې اړه دا هم راغلي چې د پاکستان ځانګړي استازي په دې لیدنه کې د افغانستان امنیت د پاکستان او سیمې په ګټه بللې او ژمنه کړې چې افغانانو ته د ویزو د ورکړې او پاکستان ته د تګ راتګ په برخه کې د سانتیاو د رامنځته کولو اړین اقدامات به هم کوي. د طالبانو حکومت له پاکستان دا غوښتنه داسې مهال کوي چې تازه د پاکستان دانو رسمانې خبر ورکړې چې پرون شنبه د مارچ په 22مه پاکستان د تورخم له لارې 2150 بیا اسناد افغان کډوال په جبري ډول لکرخې اړولي او د طالبانو حکومت ته تسلیم کړي. د پاکستان حکومت مخکې د طالبانو د حکومت د غوښتنه چې له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو نیټه وځنډیږي رد کړې وه. د پاکستانی رسنیو د راپورونو لمخه د غوښتنه له ډیپلوماټیکو لارو شوې و. خو د تیرې پنځ شنبې په ورځ د مارچ لمه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایان په یو خبری کانفرنس کې ټینګار وکړ چې د افغان تابعیت کارت لرونکو اے سی سی او نورو ناقانونه کډوالو د ایستلو لپاره ټاکل شوې نیټه نه ده بدله شوې. پاکستان د روان مارچ میاشتې یو دیرشمه اے سی سی کارت لرونکو او نورو ناقانونه افغان کډوالو ته له هیواده د وتلو لپاره وروستۍ نیټه اعلان کړې او ویلي دي که دوی په خپله خوښه لاړ نشي نو په وړاندې به یې له زوره کار واخیستل شي. په پاکستان کې میشت اے سی سی کارت لرونکي یو شمېر افغان کډوال وایي ورکړل شوی مهلت ډیر کم دی او په دومره کمه موده کې نشي کولی له دې هېواده وتلو ته ځانونه چمتو کړي. د خیبر پښتونخوا په پېښور کې میشت افغان کډوال عباد الله ازادي راډیو ته وویل
نو مشکل دغلته د مونږ د تعلیمونو د بچو تعلیمونو د کاروبار د زندگی جوړه ده. مالته مونږ یې کولای نو سوشل تلار نو بس دغه زمونږ د پاکستان ته دغه خواست دی چې د خپل فیصله به واپس نظر ثانی پیو کی.
دروژی رنگونه
په افغانستان کې د کاري فرصتونو کموالی یو لوی ستونزه ده. د اقتصادي وضعیت ورځ تر بلې سختیږي او ډېری کورنۍ د خپلې ورځنۍ نفقې پیدا کولو لپاره له جدي ستونزو سره مخ دي. که څه هم دلته د روژې په ورځنۍ پلان عموم کې یو ډول دی، اما د روژې د پلان دننه هغه د کورنیو د پلان محتوا یا د هغوی خواړه یا د هغوی د ژوند لومړني ضرورتونه یا وسایل چې دي هغه د اقتصادي مشکلاتو په اساس باندې یو له بل څخه فرق لري. خو بیا هم په هر حال باندې شکر کول پکار دي ځکه روژه د صبر عبادت او یو لبل سره د مرستې میاشته. هم یو هیله او هم یو پیغام دی د هغه کسانو لپاره چې هغوی تر یو اندازه پورې مالی توانایي لري د هغه کورنیو سره مرسته وکړي چې په دغه روژه کې له لومړي ضرورتونو د کمبود یا نشتون سره مخ دي. هیله ده چې دا مبارکه میاشت زموږ د روح او ژوند لپاره برکتونه راوړي او په ټولو مسلمانانو باندې په خیر په خوشحالي تیر شي او عبادتونه د الله په درگار کې قابل د قبول وګرځي. مخکې له مخکې د ټولو لپاره یو ښه او له خوښۍ او آرامۍ څخه ډک د کوچني اختر غوښتونکي یم.
روژه عموما یو تاثیر درلودونکې میاشت ده په ټولو مسلمانانو باندې او په ټول نړۍ کې. او افغانستان کې د تیرو څو کلونو راهیسې چې اسلامي امارت حاکم شوی دی، اقتصادي وضعیت په ټول افغانستان کې خراب شوی دی. بالخصوص هلمند میشتې منطقه چې ده اقتصادي وضعیت یې ډېر خراب دی. خلک یې ډېر ناراحته دي او خلک یې ستړي دي. هغه کومې نړیوالې موسسې چې کومکونه کول تر ډېرې پورې د هغوی فعالیتونه په ټپه درېدلي دي. خلک خوشحاله دي چې امنیت شته تشویش د امنیت په ارتباط باندې نه لري، مګر دغه یو مسله چې د اقتصاد ده، اقتصادي بحران ټول افغانستان بالخصوص هلمند ځپل لري، نو ویلی شو چې خلک ستړي دي او دا ستړیا چې ده دوی د اختر او د دغه روژې په خوند یې هیڅ نه پوهیږي.
سلامونه د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته. ملک څنګه چې په هی کوم کې د کال دی وی غوري مبارک میاشتې چې د روژې مبارک میاشتې هغه کې شتون لرو. خوشبختانه تا کال روژه هم لکه د نورو کلونو په څیر باندې په خوښي او بهتره شکل باندې مخ په تیریدو روانه ده. ملک څنګه چې موږ د روژې مبارک میاشتې په اخر شپو ورځو کې قرار لرو او اختر هم په رانږدې کېدو ده، نو څومره بهتره به وي چې په دې مبارک شپو کې د خپل بې وزلو هیوادوالو لاسنیوی وکړو، ترڅو هغوی هم وکولی شي لکه زموږ په څیر باندې د هغه کورنیو په څیر باندې چې اقتصادي حالت یې ښه دی د هغې په څیر د خوښیو نه ډکه روژه او اختر ولري.
دا د خبری خبرونه پای ته ورسیدو. دویمه نیمه کې در تا 25 دقیقې باس پروګرام لرو چې احمد تکل پکې ساسي کوربه ده. دغه خبرونه په څو شیبو کې پیلېږي، خو تر هغه وړاندې د دې سات خبرونه. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وایي په افغانستان کې د نری رنځ یا تبلکروس په وړاندې د مبارزې ملاتړ کوي. دغه سازمان نن دوشنبې د نری رنځ د نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپل ایکس پاڼې په خوني ټویټر لیکلي، دوی د خپلو شریکانو سره لا نږدې کار کوي څو د دې وژونکي ناروغۍ څخه اغېزمن شوو کسانو کورنیو او ټولنو ته ورسیږي. که څه هم تر اوسه په افغانستان کې پر دغې ناروغۍ د اخته کسانو کره شمېر معلوم نه دی، خو د روغتیا نړیوال سازمان پر خپلې ویب پاڼې دا 2018 کال شمیرې خبرې کړي چې له مخې څه باندې 30,000 کسان په نری رنځ اخته دي. د نوبل د سولې جایزې ګټونکي او د تعلیم فعال ملاله یوسفزی وایي د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو بندیز د بې عدالتۍ سربیره جنسیتي تبعیض ده. یوسفزی د یکشنبې په ورځ په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال د پیل په مناسبت پر خپلې ایکس پاڼې د یو ویډیو پیغام په خپرولو سره ویلي، د پرله پسې څلورم کال دی چې طالبانو له شپږم ټولګیو پورته نجونې ښوونځیو ته له تګه راګرځولې دي. نږدې څلور کاله کېږي چې پر افغانستان واکمنو طالبانو په ښوونځیو پانتونونو کې نجونې له زده کړو محرومې کړې. د ملالې یوسفزۍ بنسټ په سازمانونو او نړیوالې ټولنې غږ کړی چې په افغانستان کې د ښځو نجونو لپاره د یووالي او ملاتړ لپاره دې سره ودرېږي. امریکایي او روسي چارواکو نن دوشنبه د سعودي عربستان په کوربتوب د اوکراین د سولې خبرې اترې پیل کړې دي. د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې د مذاکراتو موخه په اوکراین کې د ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا د وړاندې شوي اوربند پراخېدل دي. د روټرز په ټکو دا مذاکرات پرون ماښام پیل شوي. پرون یکشنبه بیا د امریکایي او اوکراین چارواکو ترمنځ د اوکراین کې د سولې او د اوربند په اړه باندې هم خبرې اترې شوي. او د ترکیې د خبریالانو ټولنه وایي د استنبول د خروال د نیولو پر ضد د لاریونونو په تور نه خبریالان نیول شوي دي. د ترکیې د خبریالانو ټولنې نن دوشنبې خبر ورکړی چې ترکیې پولیسو هغه خبریالان نیولی چې د استنبول خروال اکرام امام اوغلو د نیولو پر ضد لاریونونو ته خبري پوښښ ورکړی و. د ترکیې یوې محکمې د استنبول پر خروال د اداري فساد تورونه پورې کړي دي. امام اوغلو وروسته له هغه ونیول شو چې ټاکل شوی و د 2018 کال د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د خلکو ولسی ګوند لخوا چې اپوزیسون دی د مارچ پر درویشتمه په یوه رایه چونه کې نمایندګي شي.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. 25 دقیقه بحث ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. قدر من اوریدونکو، تیرونی په افغانستان کې د ځنګړو خبرونو ورځ و. د کاپ په دیرشمه د 1403 هجری لمریز کال په وروستۍ ورځ یو امریکایي پلاوی په کابل کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی او نورو چارواکو سره وکتل، او په همدې ورځ د یو امریکایي وګړي جورج گلیزمن د خوشی کېدو خبر ورکړل شو. گلیزمن له تیرو څه باندې دوه کلونو راهیسې له طالبانو سره بندي و. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد چې په امریکایي پلاوي کې شامل وو پر خپل ایکس باندې ولیکل چې نن ورځ یو ښه ورځ ده، موږ بریالي شو چې امریکایي وګړی جورج کلیزمن خوشی کړو. د ښاغلي خلیلزاد په وینا طالبانو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د امریکا ولسته د ښه نیت د ښودلو لپاره د کلیزمن له خوشي کېدو سره موافقه وکړه. د 2023 کال په اگست میاشت کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو تروتلو وروسته دا لومړی ځل دی چې امریکایي چارواکو کابل ته سفر وکړ، او دوه ورځې وروسته لدې چې د دوی سفر پای ته ورسید، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی او دوه نورو مشرانو پر سر د ډالري جایزو د لری کېدو خبر ورکړ. امریکا د حقانی پر سر د 10 میلیون ډالرو او د هغه د کورنۍ د غړو عبدالعزیز حقانی او یحیی حقانی د هر یو پر سر د 15 میلیون ډالرو جایزه اعلان کړې وي. سراج الدین حقانی د 2008 کال په سپتمبر میاشت کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو په فهرست کې هم راغی. ملګرو ملتونو نوموړی له طالبانو، القاعده شبکې او نورو تروریستي ډلو سره په اړیکو او د ګڼو تروریستي حملو په تنظیم او تمویل تورن کړی وو. د امریکا د بهرنیو چارو او عدلی وزارتونو د سراج الدین حقانی پر سر د جایزو د لغوه کېدو خبر تایید کړی دی، خو د هغه نوم تر اوسه هم د امریکا د تحقیقاتو د فدرالي ادارې اف بی آی او د ملګرو ملتونو پر ویبپاڼه د بندیزونو له فهرست څخه نه دی لرې شوی. د حقانی پر سر د جایزې لرې کېدل، د امریکایي جورج کلیزمن خوشی کېدل او کابل ته د خلیلزاد په ګډون د امریکایي پلاوی سفر د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان او د ډونالډ ټرمپ په مشرۍ د امریکا د نوي حکومت ترمنځ د اړیکو د څرنګوالي په اړه پوښتنې را برسېره کړې دي. ځینې شنون کې د امریکا او طالبانو د اړیکو د نږدې کېدو نښه بولي، خو ځینې نور وایي چې امریکایي پلاوی طالبانو ته د امریکا ډېر سخت پیغام راوړی وو. متحده ایالاتونو او طالبانو شل کاله په افغانستان کې جګړه سره وکړه، خو له دې پرمختګ وروسته د یو اړخ په بیان کې هم د پخوانی دښمنۍ یادونه نه وشوي، بلکې د دواړو لورو بیانونه ډیر ډیپلوماتیک و. آیا له افغانستان سره اړیکې تر اوسه د امریکا لپاره اهمیت لري؟ آیا طالبانو له امریکا سره له پخوانی دښمنۍ لاس اخیستی؟ سراج الدین حقانی په دې اړیکو کې څومره مهم دی، او د دوی د اړیکو راتلونکي پر کومه خوا ځي؟ په دې اړه د بس لپاره د برلین د امنیتي پوهنتون استاد اسحاق اتمر او د دفاعي او امنیتي چارو شنونکی احمد خان اندر د شبا په مستقیمه اړیکه را سره دي. د تخنیکی چارو لارښوونه محمود ضیا منصوري کوي. لمړی ورزو استاد اسحاق اتمر ته، اتمر صاحب، تاسو ته دا وضعیت څه ډول ښکاریږي؟ آیا د امریکا او طالبانو ترمنځ اړیکې نږدې کیږي؟
مننه تکر صاحب، تاسو جناب اندر صاحب ته اوریدونکو ته سلامونه و نیکیله.
وعلیکم السلام.
طبیعی ده چې یو تغییر د سیاست اوس وخت کې لیدل کیږي، او دا تغییر کیدی شي د هغه شرایطو له کبله رامنځته شوی کوم چې په دې وروستي وختونو کې د امریکا مثلا نوی جمهور رئیس واګې ترلاسه کړلې کېدی شي، چې دا یو نوی پیل د تغییر د سیاست یا حداقل ساتل دغه روابط د طالبانو د حکومت سره. خو په هر صورت اوس به ډیر وختي چې که موږ په دې باندې فکر وکړو، لیکن دغه د جایزو رفع کېدل په قانیانو باندې دا معنا لري چې امریکایانو کوشش دا کوي چې خپل روابط دوی سره نږدې کړي، ځکه امریکا دغه روابط ته ضرورت لري.
ولې ضرورت لري فکر کوي استاد احمر؟
بله، ځکه ضرورت لري چې اوس وخت کې امریکا دلته نظامی حضور نه لري، لیکن دغه ننګونه او تهدیدونه د افغانستان ځینې دغه ترهګرو ډلو په موجودیت کې رامنځته شوی کوم چې په افغانستان کې موجود دي، او تر ټولو مهمه ډلې القاعده دی او داعش خراسان دی، چې امریکا داسې فکر کوي چې القاعده او داعش خراسان کېدی شي د دوی د ګټو دپاره یو تهدید حساب شي نو پاغه بنیاد باندې امریکا دا کوشش کوي چې حسینی رژیم سره یا د حسینی رژیم هغه کسانو سره چې دوی امریکایان سره نږدې دي ځکه ښاغلی اقانی څو ځلي عربي اماراتو ته سعودي عربستان ته سفر درلود او هلته د مختلفو چارواکو سره دوی کتلي دي زه داسې فکر کوم چې دغه رابطه هم د قطر د حکومت د خوانه منځګړیتوب شوی او دغه زمینه او فرصت د قطر هیواد دغه تغییر د سیاست ته په اصطلاح مساعد کړی او دغه تعامل ته چې دغه جایزې دي د دوی د سره هم لرې شي.
مننه اندر صاحب ته هم وروسته ورځو یو بل پوښتنه هم که تاسو ځواب کوي او به اتمر صاحب چې په دې کې د قطر تاسو وایي چې منځګړتوب کړی په دې مسله کې قطر دومره یعنی په دومره لویه مسله کې هم کولای شي چې رول ولوبوي ځکه چې حقانی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا په دا جایزه په د امریکا لخوا جایزه په اعلان شوی او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تور فهرست کې وو د تروریستانو په ډله کې شمارل شوی وو. یعنی قطر دومره نفوذ لري په امریکا او ملګرو ملتونو باندې؟
قطر خپل هغه یو هیواد دی چې د امریکا منافع په سیمه کې خوندي کوي. د طالبانو سره د روغې جوړې او د دوهې د توافق اصلي مبتکرین قطر وو. پخوا که ستاسو په یاد وي دغه کارونه پاکستان کول، خو بیا وروسته کلونو کې د امریکا لید هم د پاکستان په مورد کې تغییر وخوړ، پاکستان کې هم شرایط تغییر شول. نو دغه وظیفه امریکایانو د قطر هیواد ته ورکړ او د دوهې توافق هم د قطر په منځګړیتوب ترسره شو. البته زه داسې مستقل منبع نه لرم، خو په رسنیو کې دا ما لوستي اورېدل مې دي چې د قطر هیواد په دغه برخه کې د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ د یو نوي فصل او باب په نوي سیاستونو کې رامنځته کړی.
ډېره زیاته مننه اندر صاحب. ښه راغلاست. درته وایم د امریکا د سیاست فکر کوي چې په د طالبانو په وړاندې د افغانستان په وړاندې د نوي حکومت پالیسي کې به تغییر راغلی وي؟
د ستر څېړن په نامه ښاغلی تکل صاحب تاسو ته همداسې زموږ قدرمن او پیاوړي استاد اتمر صاحب ته او د تاسو د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته خپل نیک هیله او سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
ګوري موږ په پښتو کې یو متل لرو چې وینه په وینه نه مینځل کیږي. واضح خبره ده چې دا د امریکا نوی حکومت نوی راغلی، وخت او زمان شرایط جوړوي چې سیاستونه تغییر شي، ځکه چې افغانستان نس کولای امریکا هلته خپل تاثیرات لاسه کول کې. د افغانستان یو داسې جیوپولیټیک موقعیت ده چې امریکا او نور ډېری هیوادونه اړتیا لري چې که هر حکومت هلته که طالبان حکومت یا که بل کوم جمهوریت وي له دوی سره اړیکې ولري. او دا زه د یو افغان په توګه ویلی سم چې دا یو ډېر نیک ډیپلوماتیک او د خیر غوښتنې ګام و چې امریکا او د افغانستان اوسنی حکومت واخیسته تر څو ښاغلی خلیزاد د آیت سره هلته راغی. او که څه هم هغه د زندانی خوش کېدل خو یو بهانه کېدلی شي، خو دا یو پړاو ده تر څو به دښمني او تر څو به زموږ خلک په محاصره باندې وي. او تاسو ګورئ چې د دوهې تړون په اساس امریکا خپله ماته منلې، بیا طالبان واک ته ورسېدل او همداسې اوس سیاسي اقتصادي تحریمونه زموږ په مظلوم جنګ ځپلي ولس دي چې شپږ څلوېښت کاله په جګړو کې سوځېدلي دي، اوس هم تښتي، مهاجر کېږي. دا به تر کله وي؟ خو یوه لاره باید جوړه شي. امریکا کله چې په جاپان باندې د اټوم بم استعمال کړ، ولیکن اوس یې ډېر ښه ستراتیژیک او اقتصادي ملګری ده. موږ هم غواړو چې زموږ حکومتونه له خپلو دښمنیو تیر شي. په دښمنیو کې موږ ډېر څه بایلیدلي دي، باید سیاست وکړي او جوړ جاړی وکړي. امریکا اوس هم په نړۍ کې زبر ځواک ده. د امریکا اغیز په ډیرو هیوادونو نه پروت ده. دا چې بیا موږ ته د پاکستان لارې خپل ستراتیژیک دوستي له موږ سره په مخ بیایي، ولې مستقیما موږ سره ونه لرو؟ یا د قطر لري بي د ډيره ښه خبره سوي دا د امریکا
څومره ممکنه ده وبخې تاسو خبرې کوي څومره ممکنه ده چې افغانستان مستقیم بل دی چې بل هیواد لاره ل امریکا سره اړیکی ولې په مستقل ډول امریکا سره اړیکی ټینګ کړي
زه دی امنیتی کسب توګه ولې سم چې داسیم نه ده لډیر په خوانه د امریکا اړیکی استخباراتي ستا مو ګولیدل چې د امریکا د استخباراتو مرستيال او اساس په دې اماراتو په قطر کې د افغانستان د استخباراتو رئیس سره لیدنه کتنه کړي او نور هغه ستا خو هغه خبرو ته نه راځو ممکن ډیره زیاته ده او افغانستان دوی ته وسم ډیر مهم ده ځکه افغانستان د امریکا د سیالانو یا رقیبانو چې هغه چین او ایران او روسیا ده د دې ګورنډۍ ده او امریکا به خامخا غواړي چې دلته د هغو ډیپلوماتیکو او ستراتیجیکو اړیکو د لارې نه وکولی شي چې د افغانستان سره اړیکې ولري د افغانستان وسم زه تاسو په واضح ډول ویلی سم چې طالبان خو د دغه چارواکي سفر نشي کولای خو دوی کوشش کوي چې مستقیمن له هرې واسه روغي او د افغانانو غوښتنم ده موږ نه نشو کولای چې ځواکي پات شو او زموږ خارجی سیاست باید پاکستان یا قطر یا نور وادول لارې زی
بله اندر صاحب او به مرکز ما اصلي پښتنه دا و چې بیا نور خواته لاړو چې د امریکا سیاست د افغانستان په مسله کې یا د طالبانو پر وړاندې بدل شوی
ما په لومړي سر کې ویل چې وخت او زمان شرایط تغیر کړي امریکا سیاست به خامخا تغیر کړي ځکه او عمر چې افغانستان اړتیا لري چې زموږ پیسې څنګه کړي یا هم اړیکو لري دوه برابر زیات امریکا اړتیا لري افغانستان ته ولو که هر حکومت چې دوی خپل اړیکو لري د هغه ستراتیژیک او استخباراتي مخې دي چې امریکا باید دوی سره اړیکو لري نو ځکه یو بهانه جوړیږي او دوی خپل اړیکې سموي او دا د دواړو وادو په ګټه تمام دی شي موږ هم جګړه نه غواړو موږ هم نه غواړو چې امریکا هر وخت پټکی وسټکیو کی غوسندنیو کی او دا کبیا طالبان هم په خبرګون کې جدي جواب ورکړي دا د افغانستان د خلکو په نقصان موږ غواړو چې د خپل یو د ملي منافعو د خپل ولست لپاره دغه چې کړن تر سره کوچ موږ کې زمو خیری نور موږ د جګړو کوي چې توان لرو دا غلط خبرې توان لرو خو څومره جګړې او څومره د زبرځواکونو په موږ باندې خپل اغه غوښتنې په زور په جبر په ارغلون باندې تعمیر کی او د افغانستان حکومت هم د افغانانو هیله به لکه زما چې د ټولو افغانانو هیله ده چې له ټولو خواو سره متوازن سیاست او جوړ جوړو کی د دښمنګان نور زیات نه رسیږي د نړۍ سیاستونو ورس پر تغیر کی تاسو ګورئ چې هم دا نن پرون د عربستان کې د امریکا او د روسي استازي د اوکرين په جګړه باندې غږی افغانستان کې جګړه نسته یوازې په خوانی زین هغه لایان حل مادي چې د امریکا او د افغانستان ترمنځ د دوه لري قرارداد دی دا باید حل شي
ځکه
زما ولس زوريږي په دې ولکه زما ولس وګه تاګه ده په دې کې فشار لاندې ده په دې کې د حکومت د انزوا خوځي او موږ څه کولای چې درې سلور پنځه کال وروسته زما حکومتونه تدیسي او نړۍ دلته د حکومتونو لابراتوار جوړ کی چې دا حکومت نه منو دا نه منو او په داسې حال کې چې په ټولو حکومتونو کې د همدغه زبرځواکونو او د دغه ګاونډیانو لاسته افغانان خبره نه چې نو حکومت ته راځي
مننه اندر صاحب تاسو مننه اتمر صاحب دا اوس اندر صاحب یو یادونه وکړه چې افغانستان نور توان د دین نه لري چې د بندیزونه وسغمي فکر کوي چې د امریکا بندیزونه په د نوې تحولاتو کې لري کېدای شي پر افغانستان پر طالبانو
زه دا فکر کوم چې اوس ډیر وخت دی یعنی طالبان د سې نشي کولای چې دوی د خپل دریز نرم نکی نړیوال تعهدونه ته پابند نه وي او نړیوال د بیا د دوی ټول غوښتنه ته لبیک وایي یعنی مثبت ځواب ورکړي دا احتمال او امکان نشته لکه چې تاسو ویلې ګوري خپل امریکا تر یو حده پورې داسې انګیرل کیږي لیکن دا اصل په اصل کې نه دی چې موږ د قضاوت وکړو چې د امریکا په سیاست کې کم تغییر راغلی دا کیدای شي یو احتمالی د دې په خاطر چې دوی دغه بندیزونه لرې کړل یو پیغام یې طالبان حکومت ته چې دوی د هم ځینې موضوعاتو کې انعطاف وښي اما په مجموعي توګه که موږ داسې فکر وکړو اوس ګورې ملګري ملتونه دغه موقف تر اوسه پورې تایید کړی نه دی، یا هغه جایزه دوی لري کړی نه دی، ایف بی آی لري کړی نه دی. صرف دا خپله د وزارت عدلی د امریکا د وزارت عدلی د خوانه دا اعلان دوی د صفې نه لري کړی شوی.
همدا که تشریح کړئ لطفا چې د دې دغه حقوقي اهمیت څه ډول کیږي، که مثلا د دې نوم تر اوسه پورې دی ایف بی آی یا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تور فهرست کې وي، مګر جایزه یې په سر لري شوي وي، د دې دواړو تفاوت په څه کې دی؟ یعنی تر اوسه پورې دی په یو ځای کې نیول کېدای شي په بل هیواد کې مثلا؟
بله بله، یقینا، ځکه هغه د ملګرو ملتو د امنیت شورا فیصله دی. او دلته کله چې د امریکا د عدلی وزارت دا تاثیرات رفع کړي دي، دوی د باید دغه ټول معلومات، دلایل او شواهد وړاندې کړي د ملګرو ملتو د امنیت شورا ته. هلته به بیا هغوی دغه باندې غور کوي او فیصله به کوي چې اوکې دا پروف شو، صحیح دی، موږ دا منو او یا که نه. او که نه مني، زه داسې فکر کوم چې د امنیت شورا فیصله د امریکا د عدلی د وزارت د فیصلې نه معتبر دی، ځکه د امنیت شورا کې دغه ټول هیوادونه، پنځه هیوادونه خو د دې دایمي غړي دي، نور هیوادونه هم د نړۍ په دې کې عضو دي، او د هغه فیصله اخري فیصله دی. نو په دې صورت سره زه داسې فکر کوم چې یعنې تر اوسه پورې هغه څه چې موږ فکر کوو، یا هغه څه چې نړۍ یا دوستان په هغه باندې فکر کوي، هغه مرحله لا لرې دی. دا صرف او بل خبره چې نوی نن د امریکا د خارجه چارو وزارت بیان دا خبره وکړه چې خلیلزاد هیڅ رسمي پست په امریکا کې نه لري. نو دا معلوم هم نه دی چې خلیلزاد څه رقم د هیات سره تللی، او هیات هم سیاسي هیات نه دی، دا یو دوه لوی سرمایه داران دي چې دوی افغانستان ته تللي.
وبخښئ، یوه تصحیح چې په دې کې د امریکا د ولسمشر د بندیانو په چارو کې د امریکا د ولسمشر سلاکار هم په دې کې شامل و، او غالبا خلیلزاد له د سره، یعنی همدا د زندانیانو په چارو کې د امریکا د ولسمشر له سلاکار سره د مرستیال په توګه راغلی و.
یقینا، لیکن دا خو آیات کې راغلی و، لیکن د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نطاق ویلی چې خلیلزاد په امریکا کې یا مخصوصا په وزارت خارجه کې هیڅ پوست نه لري. په دې معنا دی چې دا یو آیات تو د دوی تلای افغانستان ته، او بندیان خو پخوا هم دوی ته والدله کړي وو، او دغه ګلازمن دوی د زندان آزاد کړی سره د دې چې هغه محمود شاه بیبي تر اوسه پورې هم په افغانستان کې بندي دی د طالبانو سره. یعنی په مجموع کې عمومي توافق نه دی شوی، خو په هر صورت یو نوی قدم دی یا نوی باب دی، د دې په خاطر چې د طالبانو د امریکا روابط سره خکی.
مننه. تر دې دمه موږ په مسایل سره تحلیل کړل له تاسو دوو میلمنو سره، په پاتې څو دقیقو کې، تقریبا اته دقیقې څه کم پاتې دي د خبرونې تر پایه پورې، د طالبانو د حکومت او د امریکا د حکومت ترمنځ د اړیکو پر راتلونکي په پاتې برخه کې خبرې کوو. فکر کوئ چې په کومه خوا دا روابط روان دي؟ اندر صاحب، لومړی له تاسو پوښتم.
همداسې ملګري ملتونه، نړیواله ټولنه، زموږ ګاونډیان، نور زبر ځواکونه چې د امریکا د حکومت ټولې پخوانۍ شرکلنې کړنې په افغانستان کې او اوسنۍ کړنې او سیاستونه د نوي ولسمشر ساری و سیری، نو امریکا نه.
اندر صاحب، موږ ستاسو غږ نه لرو. فکر کوم چې زمونږ اړیکه له اندر صاحب سره پرې شوې ده. اندر صاحب، زما غږ که لرې لطفا ځواب راکړئ. مهرباني فکر کوم اړیکه مو بیرته ټینګه شوه.
وزارت اعلان کړی دی چې بندیز روان لګر درې سوې په کاغلی سراج نه قانی باندې. نو دا پړاونه دي زه باور لرم چې امریکا هم د افغانستان وضعیت ته متوجه ده او د افغانستان وضعیت کم دغه سپات کیږي هم د افغانستان خلکو او د سیمې د نړۍ د امریکا په نقص ده. او کچیر بیا په بل شان پرمختګ کوي چې اواز زموږ دوستی د روسیې او چین سره او ایران سره هند سره په دې کې هم د امریکا بیا زور نه رسیږي. زه پوهیږم چې د پاکستان لارې به ډیر داسې تاسیسې نوې کړنې نوې ډلې ټپلې جوړوي. افغانستان حکومتونو ته به خنډونه پکې ولیکن دا د حل لاره نه ده. امریکا اوس په پاکستان باندې بې اعتباره ده. پاکستان یوازې دا چې پیسې وخوري او ښاغلی ډونالډ ټرمپ ویلې چې نور موږ چاته مفت پیسې نه ورکوو. نو په دې اساس د امریکا په هغه صورت کې چې د افغانستان اوسنی حکومت هم تغیرات راولي په خپلو کړنو کې، یو اساسي قانون لري د ښځو د نجونو حقوق ورکړي، مکتبونه آزاد کړي، نور د امریکا له موږ سره څه دي؟ امریکا باید موږ ته غرامت راکړي. امریکا خو به داسې نس کړی چې ټول وخت تیاریم ګرځي زموږ په اسمان باندې او بیا د دروغو جایزې میکړي. ته خدای دا به کوم افغان کوم نړیوال یو انسان له امریکا سره ومني چې تا اول خود دوی حق نه لري چې زموږ په قهرمانانو زموږ په مجاهدینو زموږ په افغانانو کار څوک دي ته پیسې کړي. او داسې حال کې چې بیا د تا په تیاره کې چې لوی پرشته یو ایس اے ښاغلی ملا برادر په قندهار کې د کته راکته سو حکومت چې نوی اعلان کوو او تړونه دې شروع کړل، مذاکرات د اتلس میاشتو شروع کړل او بیا وایي چې ما پیسې ورباندې کړي او بیا هغه امارات تم ځي شاید تاسو
سره ګوري مننه یو
پر علا ګرځي او د تایری د کابل پاسمان ګرځي. موږ دومره ساده یو چې
مننه
خو د تای استخباراتي استراتیژیکي لوبې دي څوک قهرمان کې څوک بیا همداسې تورست اعلان کې.
ډیره مننه. فقط یو ضروري تصحیح غواړم وکوم اندر سپ چې
خپل ځای ته نشي ځدای خبرې چې
اندر سپ تاسو لکه چې زما غږ نه وري.
د افغانستان جیوپولیټیک موقعیت ته کتو امریکا دغه یو هواد
مننه
هغه کې دایسي پراتونکي کې د امریکا لپاره یو خپل استراتیژیک
کور مودان. مننه ډیره زیاته اندر سپ. فکر کوم تاسو زما غږ نه وري. فکر کوم تاسو خبرې کولې ما غږ در باندې کو اندر سپ تاسو زما غږ نه وري. ما دا تاسو کوله چې د ملا برادر چې راته په 15 د اګوست د 2020 کال په غالب ګمان څومره چې زما په یاد دی اتمر صاحب شته دوی به هم تاسو کې کومه غلطه ویلې وي د امریکا د پاوز په الوتکه کې نه و بلکې د قطر د حکومت په دولتي الوتکه کې راغی. ولې په هر صورت وړاندې زو ک د تاسو ور و اتمر صاحب ورسته
په دې باندې بخنه غواړم د قطر چې په سیمه کې د امریکا نږدې
دو سی واده دا په دې معنی چې قطر ته راځي لکه د امریکا ته راځي. مننه صحیح. اتمر صاحب فکر کوي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ اړیکی په د اوسنی حالت کې چې طالبان پر افغانستان واکمن دی او آلته په امریکا کې نوې حکومت راغلی دا به امدا یو معاملې وشوله یو سړی په سر باندې جایزه یې خودل شوی و هغه لغوه شو او یو بندي خوش شو. فکر کوي په همدې ځای به پات ورسیږي او کده اړیکې وړاندې زی توقع تاسو لري چې پرمختګ به وکړي؟
نه زما باور ده چې دا به دلته توقف نکړي. امریکا سیمه ته ضرورت لري. د امریکا استخبارات په سیمه کې موجود دی. سیمه چې زه وایم دا یوازې افغانستان نه دی، پاکستان هم په دې کې شامل دی، منځنۍ آسیا هم په دې کې شامل دی، افغانستان هم په دې کې شامل دی. امریکا سیمه تر نظر لاندې لري او دا متاسفانه خبره زما دا ده چې افغانستان من حیث یو د لوب میدان بیا هم اغه رقابتونه کې راګیر دی کوم چې په نړۍ کې او په سیمه کې روان دي. حتی د خپل د طالبانو په منځ کې د نوې ډلې را پیدا کېدل او د دوی ترمنځ اختلاف نظر د دغه رقابتونو یا سیمه ییز او نړیوال رقابتونو یو دلیل دی. که افغانان صحیح ډیپلوماسي و نه کاروي دوی خپل د افغانانو ملي ګټې او ملي منافع خوندي نکي نو زه دا ډیر لره نه ګڼم چې افغانستان بیا دی یو بل غمیزه د پاره یو بل قربانی وي.
مننه. که دوی همکاري کوي دواړه هیوادونه په کومو برخو کې ستاسو په نظر د دواړو د اړیکو پراختیا ته اړتیا شته؟ کلن راته وایاست لطفا.
ګوره په بشري مرستو کې په کومکونو کې افغانستان امریکا ته ضرورت لري. امریکا هم افغانستان ته ځکه ضرورت لري چې افغانستان دې د ترهګرو لاسته ونه لویږي. افغانستان دې امنیت خوندي وي. ترهګرې ډلې دې په افغانستان کې شتون ونه لري. افغانستان دې د یو مستقل هیواد په توګه په سیمه کې باید پاتې شي او هغسې یو نظام هلته موجود وي چې د خپله د افغانانو سره توافق وي. داسې نه چې هغه نظام بیا یو مصیبت د ټول افغانانو دپاره وي. نو امریکا یا نړۍ دغسې یو سیستم په افغانستان کې غواړي چې د ټولو افغانانو د منلو وړ او د یو قانون او یو
ډیره زیاته مننه له تاسو نه قدرمن اوریدونکو. د برلین د امنیتی پوهنتون استاد اسحاق اتمر و همدراز په دې خبرونه کې زما بل میلمه د دفاعي او امنیتی چارو شنونکی احمد خان اندړ راسره و. 25 دقیقه بس په همدې ځای پای ته ورسید. د ازادي راډیو خبرونه روانې دي.